درنو دوستانو ستړي مشي او وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو چې و کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د میمنی او برصراغ ولسوالۍ ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د پښتونکوټ ولسوالۍ 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه ټینګار وکړ. او د جاپان په اوساکا ښار کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې لیدنه پیل کړې. فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د میمنی او بلصراغ ولسوالیو ترمنځ د لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات مشترکان با اردو ملی پولیس ملی واخیر
دوی د عملیات ملی پولیس او ملی اردو او ولسی پاتونونو له خوا په ګډه روان دي. تر اوسه 15 کلي له طالبانو پاک شوی، په جګړو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 تن نورې ټپيان شوی دي. امنیتي ځواکونو څخه یو کس او وژل شوی او یو ټپي دي. دا خغلی یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبل نه دا وختي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوې استولې تازه اعلامې کې ادعا کړې ده چې په تیرو څلور ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 50 بریدونه کړي دي او تر یو نیم سلو زیات افغان سرتیري وژلي. دا بل سراغ ولسوالی د میمنی خار په 100 کیلومتره کې پرته ده چې په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې او څورې مخکې حکومتي ځواکونه ونیول. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د هڅو ننګه کوي.
The United States remains fully committed to the NATO-led resolution.
هغه لیس پر وای امریکا له نور متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو ننګ کوي. په عین حال کې د ناټو مهم منشي ان ستولتنبرګ پرونی غونډې ته ویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري او همداراز به په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړې. په پام کې ده چې د دې خبرو وم پړاو سبا پیل شي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ازادۍ رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی ماته داعش په اړه خبرې کړي. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یو خطرناک حاله ده او همداراز د سیمې او اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې تر ډیره د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر چارو بوخت دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې پښې ټینګې کړي، خو ښاغلی ستولتنبرګ ویلي داعش ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې له یو بل سره لیدنه پیل کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری یوشاکوف تر دې مخکې ویلي و چې دا لیدنه به شاوخوا یو ساعت دوام وکړي او پکې به په دواړو خیزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو مشران د اټومي وسلو د تړون څخه د وتلو، په اوکراین کې پر کړکیچ، پر ایران د بندیزونو او وینزویلا کې د نارامیو پر شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ له ولسمشر پوتین سره وروستی پلان شوی لیدنه تیر کال د نومبر په میاشت کې وروسته لاغې لاغ وکړه چې روسي ځواکونو د اسوف سمندرګي کې څو اوکراینی بیړۍ او ماڼوګان برم تکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني مرستیال هیدر کونلی ویلي احتمال لري چې دواړه مشران دې لیدنه کې د وسلو د کنټرول پر مسله تر بل هرې مسلې ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وبخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارک اسپر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. په داسې حال کې ده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکېچ روان دی. واشنگتن او تهران دواړه پر یو بل سختې لفظي حملې کوي. د پینټاګون مشر وویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکېچ اور ته لمن وهي او زیاته یې کړه چې د هرمز تنګي کې د وروستي کړکېچ تر شا هیڅ راز د امریکا لاس نشته. ښاغلی اسپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅې، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو ترهګرو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ په ازادۍ برید په دې اقداماتو کې یاد کړل. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته. دا ریپورټونه له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راښکته کړ او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې د اعتراض کوونکو لخوا د هغه ویل کېږي چې اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغه څو ریپورټونه لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی څپرکی پایل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکل او پادې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوی او مکتمل لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده، نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نور ساحاتو کې د همکارۍ زمینی شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر سال پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی چې که جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي په وړاندې به یې پرېکړه وشي. دا د کمیسیون لخوا د کوم کاندید نوم نه دی یاد شوی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې یا تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي. تفصیل به د خان محمد سیند په رپورټ کې واورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوی چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه کویلاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ور نه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکې ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي څارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مروه امینی وایي همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی یکی از طرف
مخکل وقت کمپاینونه چه د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنې وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکي یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپل د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
داسې اقدام غونډه سفر او یا وینا نه ده کړې چې هغه کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستۍ ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو څارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله